د ورځې 10 بجې شوې. زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، آزادۍ رادیو دا یو سات خبرونه کې د ځوانانو لپاره د آزادۍ رادیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او هیله د افغان میرمنو د لیدلوري ځانګړی خبرونه خپریږي. خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو شمیرل روان دي. د جمهوری پال ګوند کاندید پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ له 270 انتخاباتي استازو یا الکترال کالجونو څخه چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د بریا لپاره اړین دي 213، او سیالې د ډیموکرات ګوند کاندید او د ولسمشر مرستیالې کامیلا هاریس 210 رایې ګټلې دي. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې نور تفصیل راځي. له اټکلونو سره سم نن او سبا د افغانستان په ځینو سیندیزو حوزو کې د اوبو د کچې د لوړیدو او د سیلونو د راوتو احتمال شته. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت د هوا پیژندنې ادارې پرون په یو بیان کې وویل چې د هریرود، مرغاب او امو په سیندیزو حوزو کې د نسبتا سختو بارانونو په نتیجه کې د سیلونو د راوتلو امکان شته. د وزارت د یادو سیمو له اوسیدونکو غوښتي دي چې د سیلونو ګواښ ته پام وکړي او د سیل د راوتو په صورت کې شاوخوا نورو خلکو ته هم خبر ورکړي. د بیان له مخې په بدخشان، سرپل، فاریاب، بادغیس، هرات او ځینو نورو ولایتونو کې هم د سیلونو د راوتلو احتمال شته. د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا وایي چې د طالبانو لاسوهنې په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو چارې ورځ تر بلې له ننګونو سره مخامخ کوي. د ادارې د جرمني خبري اژانس ډي پي ای ته ویلي دي چې د روان کال په سپتمبر میاشت کې د بشري مرستو رسوونکو ادارو د هغو 133 مواردو راپور ورکړی چې د مرستو د رسولو پر وړاندې خنډ جوړ کړی، او په دې کې د اوچا په وینا د بشري فعالیتونو په چارو کې لاسوهنې، د مرستندویو ادارو پر تګ راتګ، کارکونکو یا موادو محدودیتونه او د کارکونکو پر وړاندې د تشدد موارد شامل دي. د ملګرو ملتونو د اړونده اداره زیاتوي چې د مرستندویو شریکانو په چارو کې لاسوهنې تر ډیره په اداري او دفتري برخو کې دي. اوچا وایي د خنډونو په نتیجه کې مؤسسو د 3 پروژو چارې په موقتي ډول ځنډولې، د عملیات تو ځای بدل کړی او یا خپل فعالیتونه محدود کړي دي. د طالبانو د حکومت چارواکو د اوچا د دې سرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې له نړیوالې ټولنې غوښتي وو چې د بشري مرستو چارې دي نه سیاسي کوي. د طالبانو ستره محکمه په پکتیکا او تخار ولایتونو کې پر څلورو کسانو د تعزیري سزاګانو د عملي کېدو خبر ورکوي. د محکمې پرون په یو بیان کې وویل چې د پکتیکا د خوشامند ولسوالۍ د ابتدایي محکمې د پریکړې له مخې دوه کسان چې په لواتت تورن وو هر یو په عام محضر کې په 9 درو ووهل شول. تورنو ته همداراز د 1 کال او 8 میاشتو بند سزاګانې هم اورول شوي دي. پرون له دې مخکې د تخار ولایت په فرخار ولسوالۍ کې پر یوې ښځې او یو سړي د نامشروع اړیکو په تور په عام محضر کې د 9 درو سزاګانې عملي شوې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په خپل یو وروستي راپور کې چې 13 پنجشنبه خپور شوېلې، طالبانو د جولای له لومړۍ نیټې څخه د سپتمبر تر پایه پر 95 تنه نارینهوو، 15 ښځو او یوې نجلۍ د بدني مجازاتو لسګونه موارد تطبیق کړي دي. ملګرو ملتونو او د بشري حقونو ډلو له طالبانو غوښتي چې دا ډول سزاګانې چې انساني کرامت ته سپکاوی بلل کېږي ودروي. او د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ ملي لوبډلې نن د 3 ورځنیو سیالیو په لومړۍ لوبه کې سره مخامخ کېږي. د افغانستان په کوربتوب دا سیالي د کابل په وخت غرمې په 2:30 د متحده عربي اماراتو په شارجه ښار کې پیلېږي. دواړه لوبډلې به دوهمه او دریمه 1 ورځنۍ سیالي د روانې نومبر میاشتې په 9 او 11 ترسره کړي. د افغانستان او بنګلادیش لوبډلې داسې مهال یو بل سره 1 ورځنۍ سیالي کوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان الف یا ابدالیانو لوبډلې د آسیا د ایمرجنګ لوبډلو اتلولي ګټلې ده. زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د آزادۍ رادیو 19 پروګرامونه تاندې څنګه او همداراز هیله چې د میرمنو او نجونو د نظریاتو انعکاس ورکوونکې خپرونه ده. دا دوه خپرونې خپریږي، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو او په دې کې تر ډیره د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو تمرکز کوو. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، په امریکا کې د ولسمشری د انتخاباتو د رایو شمیرل روان دي. د انتخاباتو ته تاریخي انتخابات ویل کیږي ځکه چې د دواړو سیالو کاندیدانو ترمنځ مسابقه اوګه په اوګه او په ډیر کم توپیر سره روانه ده. د جمهوری پال ګوند کاندید پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ د وروستیو شمیرو له مخې 270 انتخاباتي استازي الکترال کالجونو رایې ګټلي او سیالې کاملا هاریس د ډیموکرات ګوند کاندید 213 او بخې 210 رایې ګټلي. الکترال کالج څه شی دی؟ په دې اړه وروسته په همدې خبرونه کې معلومات درکوو، خو اوس ورځو د انتخاباتو وروستیو نتایجو ته. په دې اړه نوریاس نوری زما همکار په سټوډیو کې راسره دی. نوری صاحب، ښه راغلاست.
بله، تاخل صاحب، مننه. لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه، البته له مخکنیو وړاندوینو سره سم د هغو ایالتونو چې ویل کېدل کوم کاندید به وګټي تقریبا هغه ایالتونه همغو کاندیدانو ګټلي دي، خو د غیر رسمي شمیرو له مخې چې پر انتخاباتو د څار رسنیو خبرې کړي، د امریکا په هغو او ایالتونو کې چې برخلیک ټاکونکو ایالتونه ګڼل کیږي، د ولسمشری لپاره د جمهوری پالو کاندید ډونالد ټرمپ له خپل سیالې د ډیموکرات ګوند له کاندید کاملا هاریس څخه مخکې دی.
دا هغه ایالتونه دي چې سوینګ ایالتونه بلل کیږي، او موږ د نن ورځې په خبرونو کې څو ځلې په غباب خبرې وکړې چې د رایو نتایج بدلولای شي.
بله، چې د سیالې ډګر البته بلل کیږي، او د دواړو کاندیدانو ترمنځ به وایي چې سیالي ډیر سره نږدې مخته ولاړ شي، ځکه چې په دې ایالتونو کې د انتخاباتو مخکنیو سابقو ته په پام سره رای ورکوونکو خپل کاندید بدل کړی دی. یعنی په دې معنا چې هلته نه جمهوری پالان او نه هم ډیموکراتان پیاوړی مرکزونه لري،
یعنی د دوی سنتي ایالتونه نه دي.
بله، د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې ټرمپ شمالي کارولینا ایالت کې د الکترال کالج رایو شمیري 1400 ګټلې دی. په نورو برخلیک ټاکونکو ایالتونو پنسلوانیا، جورجیا، میشیګان، اریزونا، ویسکانسن او نیوادا ایالتونو کې هم د رای ورکولو مرکزونه تړل شوي، خو دا له وخت مخکې د ګټونکو اعلان شي. البته د امریکا په لویدیځو ایالتونو کې د رایو شمیرلو بهیر روان دی. البته د رایو ورکولو مرکزونه په ډیرو ایالتونو کې تړل شوي، خو په دغو ایالتونو کې په لزګونو میلیونو رایو ورکوونکو نن د انتخاباتو په ورځ خپل رای کارولی، چې په 40 میلیونه رایو چې مخکې کارول شوي ور زیاتیږي. ټرمپ فلوریدا ایالت چې وخت د انتخاباتي سیالۍ ډګر بلل کېده، او په وروستیو انتخاباتو کې جمهوری پالانو پکې ستر برای خپل کړی ګټلی دی. هغه همدارنګه تگزاس، ساوت کارولینا او انډیانا هم ګټلي، البته د ځینو نورو ایالتونو ترڅنګ. د هغه سیالۍ بیا کاملا هاریس ورجینیا او نیویارک، مکسیکو او کالیفورنیا ایالتونه چې دا درې واړه د ډیموکراتانو پیاوړي مرکزونه بلل کېږي ګټلي دي. ترامپ یو شمیر نور ایالتونه لکه څنګه چې مخکې مو ویل هم ګټلي، چې د الکترال کالجونو د رایو شمیرې 210 ته رسیږي، او د کاملا هاریس د الکترال کالجونو د رایو شمیر تر اوسه 210 ته رسیدلی دی. د دې لپاره چې البته تکل سب یو کاندید د انتخاباتو ګټونکی اعلان شي، لږ تر لږه د 270 الکترال کالج رایو ترلاسه کولو ته اړتیا لري. د امریکا د انتخابات سیستم پیچلی دی. د خلکو په مستقیمو رایو سره، یعنی هغه کاندید چې ډیر رایې وګټي ګټونکی نه اعلانیږي، بلکې دا د الکترال کالج دی چې برخلیک ټاکونکي دي، او د ولسمشری د انتخاباتو ګټونکي اعلانوي. البته دا هم باید له یاده ونه باسو چې دا یوازې د ولسمشری لپاره انتخابات نه دي چې نن ترسره شول، البته د افغانستان په وخت باید ووایو چې پرون په امریکا کې ترسره شول، بلکې د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د 415 غړو، او دغه راز د سنا د 3 کسیزې جرګې د 4 غړو لپاره هم ټاکنې کیږي، او البته د ځینو ایالتونو د چارواکو لپاره هم ټاکنې ترسره کیږي.
ډیره زیاته مننه نوریاس نوری، زما همکارو، چې د امریکا د ولسمشری د انتخاباتو د نتایجو وروستی حال بیانوو. او په دې کې تاسو واوریدل چې د ډیموکرات ګوند کاندید کاملا هارس دوه سوه لس وبخي الکترال کالجونه ګټلي او پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ دوه سوه دیرش الکترال کالج یا ټاکنیز پلاوی هم ورته ویل کېږي، انتخاباتي استازي هم ورته ویل کېږي، دا یې ګټلي دي. خو راځئ اوس واورو چې الکترال کالج یا ټاکنیز پلاوی څنګه د امریکا ولسمشر ټاکي. په دې راپور کې صفی الله ستانکزی دا توضیح ورکوي چې الکترال کالج څنګه کار کوي.
د 2023 کال د نومبر 15 د هغه ورځ د چې امریکایان د جمهور رئیس د ټاکلو لپاره د رای ګیری مرکزونو ته ورځي، خو دا یو اسانه بهیر نه دی. پر رای پاڼه کې د دوو کاندیدانو نومونه دي، د جمهور غوښتونکو د نوماند ډونالد ټرمپ او د هغه د سیالې د ډیموکراتانو د استازي کاملا هاریس. خلک په مستقیم توګه دغو کسانو ته رایه نه ورکوي، پر ځای یې الکترال کالج یا ټاکنیز پلاوی ولسمشر ټاکي. ولې الکترال کالج د امریکا متحدو ایالتونو ولسمشر ټاکي؟ دا سیستم د متحدو ایالتونو د بنسټګرو پلرونو لخوا رامنځته شوی. دوی د داسې نظام په لټه کې وو چې د ولسمشر د ټاکلو لپاره به تر ټولو عادلانه لار وي. په عمومي رای ګیري کې هر سړی یوه رایه لري، مګر په دې طریقه کې ګڼ میشت ایالتونه هغه ایالتونه تر سیوري لاندې راولي چې نفوس یې کم دی. د بیلګې په توګه د کالیفورنیا جمعیت 9.5 میلیونه ته رسیږي چې د 10 ایالتونو له ټولیز شمېره زیات دی. د عمومي رای ګیري دا سیستم د فدرالیزم اصول کمزوري کوي. د امریکا بنسټګرو د فدرالیزم اصول د امریکا د اساسي قانون اساس باله. خبره دا ده چې کانګرس ولې جمهور رئیس نه ټاکي. که چیرته کانګرس دا دنده په غاړه درلودای، اجرایه قوه به د مقننې قوې تر نفوذ لاندې راغلې وه، چې دا د قواو د تفکیک او خپلواکۍ له اصل سره ټکر لري. الکترال کالج یا ټاکنیز پلاوی د مستقیمي او غیر مستقیمي رایې یو ډول مشارکت دی. الکترال کالج څنګه کار کوي؟ هر ایالت په کانګرس کې د خپلو سناتورانو او استازو په برابر الکتوران یا ټاکونکي لري. الکتر یا ټاکونکي هغه څوک وي چې په ټاکنیز پلاوی کې د خپل ایالت په استازولۍ د رایې حق ولري. د بیلګې په توګه وایمنګ چې د امریکا له ټولو کم نفوسه ایالت دی او 15 لک اوسیدونکي لري، په کانګرس کې 2 سناتور او 1 استازی لري، نو په همدې برابر الکترال رای کاروي. په وړاندې کالیفورنیا چې 9.5 میلیونه نفوس لري، 2 سناتوران او 250 استازی لري، په مجموع کې 450 الکترال رای خپلوي. اوس د خلکو د تعداد په حساب کالیفورنیا د وایمنګ 8 برابره ده، خو په ټاکنیز پلاوی کې توپیر یوازې 13 برابره کیږي. په مجموع کې 538 الکترال رای په 500 ایالتونو او د کولمبیا په ناحیه باندې وشل شوي. څوک د ټاکنیز پلاوی غړي انتخابوي؟ معمولا سیاسي ګوندونه الکتران یا ټاکونکي انتخابوي. ټاکونکي موظف دي هغه نومان ته رایه ورکړي چې دوی په ایالت کې بریالی شوی وي، مګر ځینې وختونه دا الکتران یا ټاکونکي ممکن بل کاندید ته رایه ورکړي. په 2014 کال کې لسو په اصطلاح وعده خلافو الکترانو د ژمنو خلاف رایه ورکړه. لسو ټاکونکو اتو هیلری کلینټن ته رایه ورنکړه او دوه نور هم ډونالد ټرمپ ته رایه ورکولو ډاډه وکړه. که څه هم دې کار د ټاکنو په وروستۍ پایلې اغیز ونه کړ، خو ګڼو ایالتونو د هغه څه لپاره جریمه وضع کړې چې بې باوره رایه بلل کېږي. د رایو شمیرلو څرنګوالی: رای په خپلواک توګه د هر ایالت او د متحدو ایالتونو د پلازمینې واشنگتن ډي سي لخوا شمیرل کېږي. د نبراسکا او مین څخه پرته ګټونکي هر څه خپلوي سیستم پلی کېږي، یعنی که یو کاندید هاته په لږ توپیر وګټي، د هغه ایالت ټولې انتخاباتي رایې ترلاسه کوي. د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو د ګټلو لپاره یو نوماند لږ تر لږه 200 اویا ټاکنیزو رایو ته اړتیا لري. دا ممکنه ده چې یو کاندید د خلکو د اکثریت یا عمومي رایې له ګټلو پرته بریالی شي. مثلا په 2000 میلادي کال کې جورج دبلیو بوش الکترال کالجونه وګټل، په داسې حال کې چې د هغه ډیموکرات سیال الګور په ملي کچه 500,000 ډیره رایې ګټلې وې. په 2016 کال کې هم ډونالد ټرمپ په داسې حال کې چې له خپل سیالې هیلری کلینټن څخه 3 میلیونه رایې کم و، جمهور رئیس شو، ځکه ډیر الکترال کالجونه یې خپل کړي وو.
د امریکا انتخابات ولې تاسو ته مهمه دي؟
And make no mistake, we will win. And we will make America great again.
څنګه دا ټاکنې ستاسو پر ژوند اغیز کولای شي؟ موږ یې درته وایو.
د نومبر 15 د ټاکنو په ځانګړي خبري پوښتنه کې
تشریحي راپورونه، شیبه په شیبه تازه خبرونه او ځانګړي مرکې،
ټول ازادي رادیو
زموږ آنلاین پانی هم تعقیب کړئ.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، د امریکا د انتخاباتو د وروستیو نتایجو په اړه د نورو معلوماتو لپاره نن د ورځې په اوږدو کې د ازادۍ رادیو خبرونه تعقیب کړئ. تاسو ته به هلته پوره خبرونه او په دې اړه تحلیلي مطالب موږ چمتو کړي دي چې وړاندې کیږي. اوس ورزو د ازادۍ رادیو خبرونه ته په پاتې برخه کې قدرمن اوریدونکو، لمړی د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام تاندې څنګه خبريږي، او ورپسې به هله چې د افغان میرمنو د نظریاتو انعکاس دی تاسو ته وړاندې شي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مېمنې. هغه ځوانان چې په غیر قانوني لارو سفر کوي لکه بدو پیښو سره مخ کېدل شي،
بد لارې ښکار شوی. ما خپل هم هڅه کړله چې زه لاړ شم. ښکاره ستونزه یو چې اولګا او تنده، یخنی، مرګ په دغه لاره باندې څوک زړه کوي نو 95% مرګ ده.
د ډول پیښو د مخنیوي لپاره د حل لار څه کېدلی شي؟
حل لار حکومت ته پکار دی. دا اوسنۍ ځانته چې اسلامي نړۍ ذمہ داران وای، عمری عدالت داوا کوي، دوی ته کار کول پکار دی. دوی باید په داسې برنامه باندې کار وکړي چې هغه اقل ځوانان خود ته اړ نه باسي چې د وطن پریدي ورته کدرونه وطن پریدي، ځوانان وطن پریدي، نو بل ورځ به داسې چې ته ټول حکومت د ملاکراسي شي.
نن امدا موضوع چیرو ملتیم وکړی. قدر من اوریدونکو، د یو شمیر ځوانانو په خبره د طالبانو د دوام ځلی حاکمیت څخه راورسته اوسګاری ډیرای کسان د تړکړی چې خپل کور کلی پریږدي او په غیر قانوني لارو د نامعلومه سفر موزی په پخو کړي. له بلې خوا یو بله لویه ستونزه په هیواد دننه د زده کړو مسله ده. انجونې له همغه پایله له منځنۍ او لوړو زده کړو راګرځول شوي دي. هلکان هم وایي چې دوی ته د پخوا په څیر د زده کړو زمینه نه ده برابره. روزو دې ته چې د دې ستونزو د حل لپاره غیر قانوني سفرونه بیا ځوانان له کومو پیښو سره مخ کولی شي. په ننګرهار کې له داسې ځوان سره غږېدل یو چې خپل کور او ځمکه یې د همدې غیر قانوني سفر په مخه خرڅه کړې، خدای هم له نیمې لارې څخه بیرته راګرځېدلی دی. دا ځوان رفیع الله سهر نومیږي او د ننګرهار له پوهنتون څخه فارغ شوی دی. دا چې په لاره څور باندې تیر شوی دی خپله راته وایي.
زه خپل د ننګرهار فانتون څخه لیسانس لرم، خو چې و مې کتل په وطن کې د غدری کال ز بیکاره فاتې شوم، نو ما پریکړه وکړه چې زه باید د وطن فریدم او د خپل کورنۍ د غریبۍ زنجیرونه وشلوم او لاړ شم عرفاتا. د نیمروز ته لاړم او د نیمروز نه بیا ایران ته په مشکل غر باندې چې د ډیرو سختو مشکلاتو سره مخ شوم، بیا ایران ته ورسېدم. په ولس ناکام ګمون کې منګه ونه شو کړی چې منګه د ترکی خاورې ته واوړو، او ځکه چې د ترکی په اسفاتی ځواکونه ډیره کلاکه د بیرنی ولې د ترکیه او د ایران په پوله باندې هیڅ ونه توانیږي چې مونږ د ترکیه طرف ته واوړو. حتی تر دې پورې چې مونږ څلور ساعت 15 ساعت په غر کې خپلو چې مزلونه وکړل، ډیر سخت ستونزې او مشکلات سره مونږ په لار کې مخامخ شو. هغه هم د اقتصادي لحاظ او هم د په وطن کې مزمکه خرڅ کړه، د دې لپاره خپل کورم خرڅ کړي دي، او د غلارې ته مغاړه کې خوصله خو به هم ناکام شو. دا دغه ټول سخت او کړاوونه تکلیفونه اومده مشکل چې دی زه وایم چې بیکاری ده. په وطن کې ډیره سخته بیکاری ده او نه ناوړه اقتصاد دی. حتی تر دې پورې چې موږ یو ځل د ترکی خاورې ته خوتي وان ته ورسېدو، خو به ته هم د وان څخه راوګرځېدو، به ته ایران ته راغلو، د ایران نه به ته افغانستان ته راغلو، یو ناکام سفر مو ولیدو.
کله چې یو ځوان په غیر قانوني لارو باندې سفر ته ځي، ټول کورنۍ په تیر بیا مور ډیره ورته زوريږي. رفیع الله وایي د مور سترګو کې کله هم دومره خپګان نه ولیدلی څومره چې د تک پر وخت لورا احکاریده.
هیڅ کله ما خپل امر دومره خفانه د لیدلې چې کله زه د خپل کور او تلم او تللم دا سفر ته می غاړه کی خوستله نو زما مور په دس یو بد وزت کې ما فری خوستله او زه د خپل کور روان شوم بیا حتی چې کله زما په لار کې په ټلیفون باندې د درې څلور ورځې په مشکلاتو چارج بنو یا په انټرنیټ مساله وانه زما انټرنیټ به بند او ما سره به تماس نه نیول کېدو نو زما مور په ډیر یو بد حالات کې وخت فشار به اوچته د 15 شپه کرته وکړه اغه ستامه ته هم د سوړل شوې ده په دغه چیز ما ټلیفون و چلور ورځې 15 ورځې بند مور به می ډیره خفه و را پسې حتی در دې پورې چې ما به زیاتره وخت کله گیم وهه او زه به گیم ته وتلم نو ما خپل مور نه خبره ولا چې ځکه چې په گیم کې هر رقم حالات راتله حتی تر دې پورې چې 15% د مرګ امکانات خو ما خپل مور نه خبره ولا ما باغې ته وایل چې زه وروغ جوړم او ان شاء الله چې گیم نه لرم خو بیا چې به هم وتلم چې لازم ما ټلیفون اف او زه به د خپل کورنۍ سره زما راویتانه وانو مور به می خبرېدل چې دا په گیم ده نو په هغه وخت کې زما مور به ډیره سخت خواشینه واز ما پوسې مور ډیره خفه و عرفات تک لپاره خپل کور او یو اندازې زمکه خرچه کړی چې تقریبا ټوټل 14000 ډالر کېده چې قاچاغبر ما ته ویلی ځکه لته عرفات ورسوم ته باید ما ته 10000 ډالر راکې نو ما دغه ټول مشکلات ځان باندې منلی و زه چې کله اسلامه د ترکی فورې ما چې کم قاچاغبر سره خبره کړې و 15300 ډالر باندې ما ته ترکی فوري خبره کړې و زه چې کله به توافسي کې راوګرځیدو مالا توافسي کې معنی قاچاغبر 1400 ډالر پاغې کې رانه واخیستل د لارې خرج شو مې کړو نو 2500 ډالر ز په لارې کې توانیم شوم او خپل هدف ته مون رسیدم بیرته افغانستان ته راوګرځیدم خو ان شاء الله چې کله چې مې وستون زرا پیدا کیږي نو منګوا هدف نه بدلو لار بدلو نو ان شاء الله چې اوس به ته هم تصمیم لرم چې بیرته لاړ شم او وطن پرېدم
لره فی بلاس خمو پختلی چې د بیرته راتک علت څه وو
جوار مشکل سره مخامخ شوم چې هغه مشکل دا و چې زما خي طرف خفي یو شپه منګه ګم وه او ترکی ته تلو او په لار کې ما خفو خې د لاد و غرزیدم ځکه چې تیار و او قاچاغبر وویل چې تاسو باید ګروپ او داسې یو چیز روخانه نه کې چې زمنګ موقت په ډاګه نشي پولیسات ځاکونو ته د ترکی نو تیار و منګ روانو الته زما خفو خې د لا او زو غرزیدم ډېر کلک جوبل شوم چې لاس مې هم خوګ او د خيخ پچو د دې د څلور ته ممات شوی وی نو دا غل وجه نه مانه شو کول چې زما زلو کوم بیا یو لس دو لس ورځې په ایران کې په خفګه کې پاتې شوم او بعد لاغي به تصمیم ونی و چې افغانستان ته راشم په ډېر سخت مشکلات باندې افغانستان ته راغلو ځکه چې مونږ ایران ته قانوني نه وتلی غیر قانوني تلی و ایران کې مزان پولیس ته وسپاره دو پولیس بیا په نیمروز باندې را دي مارکلو به راغلو افغانستان ته هغه هم پیسې هم نه ډېر زیات مشکلات کله چې مونږ پولیسو دې مختای راواړل بیا نو ما د خپل کورنۍ سره اړیکه کونی ولا او دوی راته بیا پیسې واچولې په صرافی کې بیا غما واخستل بیا زراغله مقابل ته ځان د خپل کور راورسو خو په ډیر سخت مشکلات باندې کور ته راورسیدم بیرته که زه په افغانستان کې فات شوم نو دلته به زما راتلونکي ډیر اندېخمن وي خپل راتلونکي ته ډیر یو جوړ اندېخنه لرم ځکه چې په وطن کې کار نشته دی وظیفه نشته دی هیڅ نشته دی نو موږ مجبور یو چې د هدف ته رسیدو لپاره ستونزې وګالو تکلیفونه وګالو چې دا کم ستونزې مالې دي کده دی نه یو برخه نور ستونزې هم زیات وي خو زه مجبور یم چلاړ شم ځکه چې ما دغه هدف لپاره خپل کور له لاس ورکړ خپل ازمکه مې له لاس ورکړې زه باید دغه څه چې مال له لاس ورکړي دا باید به ته ځان سره وساتم او لاس ته راوړم او د دې لپاره به زه کوشش کوم چلاړ شم ځکه په افغانستان کې زه نشم کولای چې دغه څه چې مال له لاس ورکړي زی به ته لاس ځکه دا د هر چا یو هلو یو ارزو ده چې یو خوسا و آرام ژوند ولري اوس مهال که موږ او تاسو فکر وکړو په افغانستان کې داسې کورنۍ شته ده چې یو مړی ډوډۍ هم نه لري نو که موږ فکر وکړو که زه داسې بیکاره پاتې شم یا مې نورونه بیکاره پاتې شي په افغانستان کې پلار مې بیکاره پاتې شي په افغانستان کې درې کاله څلور کاله پس زموږ هم دغه حال دی لکه نن چې د زیاتو او افغانانو یو مړی ډوډۍ نه لري نو درې څلور کاله پس موږ هم دغه حالات کې قرار لرو
خو یو شمېر ځوانان چې څومره هم په هیواد دننه له ستونزو سره مخ کیږي غیر قانوني سفرونو ته زړه نه ښه کوي ځکه په بدو پایلو خبر وي قدرت الله هم داسې ځوانان خدای
نو مختلف نظرونه دې په قوال کې ځخپل مثلا نو غړم د دې هواد څخه وزن سید درسته د اقتصادي مشکلات شته د دې په قوال کې د قران کریم آیات هم د چې روزي رسان الله دا وغه ټول ته روزي رسي خو دغه مشکلات اکثرا انسانان زوري یا دغه وطنداران زمونږ زوري هغه د دې ته اړکیږي چې د هواد څخه وزي اول اکثرا کسان چې غړي د هواد نه وزي هغه د مثلا اکثرا اقتصادي مشکلات لري او هغه ځوانان چې مثلا غړي تحصیل لپاره وزي د دویمه کټګوري کومنګ غړي د وزي څخه بل څه تلاړ شو چاق لارې هماغه لار ته ویل چې هغه کې طبیعي خبره ده چې مشکلات شته او حتمان یعنی بل هواد خپل ځان ساتنې په خاطر باندې ځان نه چې دفاع کوي هغه یعنی کڅوک دغه د مخه ترازی ځکه هغه د تورستان په سترګه هغه ته ګوري او شاید هغه د ووجنیم چې د زمنګ وطنداران مثلا دغه 13 پیخه کې چې تقریبا 2500 افغانان چې ووجد شو
کاکې د کډوالو د حقونو فعال ډاکټر احمد الله صدیقی وایي چې که په هیواد کې د ځوان نسل لپاره د زده کړو او کار زمينه برابر نشي غیر قانوني سفرونه نور هم زیاتېږي چې بیا یې د بدو پایلو مسؤلین د طالبان حکومت دی. ښاغلی صدیقی په پایل کې وایي
اغه عمده علت او دلایل کا بیان کو یو واستون له خود تعلیم دا بل استون لچ دا غنم ډیره او البته اړین دی هغه د دوی اقتصادي وضعیت دی او بل خلق وای چې امنیت دی خو هغه امنیت زور دی امنیت نه وای هغه دار دی او کاروبار دغه درې سلور عمده دلایل لري چې ځوانان د تاړ باسي چې وطن بهر ولاړ او په دې کې بیا دوه رقم نور خلق هم ستا دوه ډوله ځوانان دي چې یو ډول یې دغه مسایل له وجې بهر غواړي ولاړ سي او دویم ډول خلق یې داسي وي چې هغه سیالي راخستی وي چې احمد ولاړ یې زولې پاتې شوم تر زوی مې ولاړ یې زولې پاتې شوم په داسې مسایلو کې خپل ژوند سره لوبي کوي او هغه سیالي
بله چې یو څوک د دې لپاره چې فقط بهر لاړ شي ځکه وایي چې نور دوستان تللي نو موږ هم باید لاړ شو دا بیا څومره بدې پایلې لري دوستان یې ښایي امکانات یې درلودل چې تللي مګر دوی هغه امکانات نه لري
څوک په کانتینر کې مړ کیږي څوک په اوبو کې غرق کیږي او ډوبیږي سره او څوک په اوشتل کیږي په مرزونو په کې دا اوس مو تاسو ولیدل دغه 2018 کسانو چې د ایران د حکومت لخوا ووژل شو د ایران په ساحه کې دا یو پایله ده بل دا چې دلته دوی باید د دل لپاره چې ځان سیال کی ای کاش دغه سیالي د په موخه وي چې تعلیم په موخه وي یا هغه مثبت تا سیالی وی چې سړی وای چې زه خو دا کس کزي کوره سیږي خو خبره ده کنه نو دغه بی ځای سیالیونه د ژوند د ټولو نه مهم دی کنه که انسانان هوغوړي چې ژوند وکي ژوند سره مینه ولري نو هغه په هر ډول تر سره کولای شي خدا چې بیا د سیالیو په خاطر به هر زی مارکستا ژوبلستا ژوند د لاس اور کولستا په دکی خو بیا مهم وای کاش هغه ځوانان چې بیا بهرنۍ هوادونو کې دي دوی خپل د ژوند هغه حقيقي سیره وخایي بختانه ډېرې کال نیمې شوې چې اروپا او امریکا او دغه ځینې هیوادونو ته راغلي وي بیا نو واکسینو ویروګان واچي چې داسې خای خپل او هغه کسان چې به وطن کې دی هغه بیچارهګان داسې فکر کوي چې راځنو ټول ژوند او عيش نو شو مزه خدل ته دي بس په هر ډول چې شي زمکه خرڅ کی کور زیاد ټول خرڅ کی او ولارد او دا چې بیا ته ولارد سی بیا د ژوند اصلی مقصد او د ژوند اصلي خیرال تور معلوميږي
bale کله په دې باندې خبر یو کوي چې د ژوند اصلي چیرته په بهر کې څه ده
خصوصا کچیر د اروپאי هوادونو کې تاسو وګورئ وطنوالو ژوند خو ډیر سره په تماس کې یم باور وکړئ هغه داسې په بد وضعیت کې دي چې اړل دي چې څوک را پیدا شي د یو باسي ولاړ شي وطن ته ډیرې نشي تللای چې نه غسنات نه لري چې دوی به تلاړ شي یا نور مسائل نه لري او کبیا هم اروپאי هوادونو ته ولاړ شو الته ډیر د مزدوري ژوند دی او دا وطنوال مو چې ډېرې اروپאי هیوادونو ته دې په ژبه خونه پويږي تاسو چې په ژبه نه پويږي په دمانا چې تاسو کای پلس ډالر کار پیدا کیږي تاسو ته په 2 ډالر او 3 ډالر لکه بنديانو غوندم ساتي په داسې یو بد وضعیت کې اوس به زما غږ ډېر ځوانانو په اروپا کې اوري خو هغه به وایي چې نه موږ خدا سي نه یو ښه ته په 15 کال مخکې راغلی لس کال مخکې به راغلی لک سو ناسه ژبه به دې زکړی یو لک کاروبار به لک زره جوړ شوی خو تا ته هغه دفتری وظایف هغه وظایف چې تلک پکې سهولت ولري نشي پیدا کولای کارته نه کم الته تحصیل دې کړی یا تجربه کاری دی او د ځوانانو چې ډېرې ونن سبا کې د وطن ته تختیغه ډېرې غځوانان دي چې هغه خپله تحصیل هم نه لري هغه خ تحصیل کردم کته سه وګوري اروپאי او امریکایي هوادونو تراغلی ډیر شاخه کارونه کوي
کپلی خبري وکړو څه کول په کار دی په هواد کې دیننه سره لدی یو شمیر ځوانان د دې لپاره دی چې دوی هغه نور ته په خبره ګوري چې هغه رسیدلی دی لغو سره سیالي کوي چې زم باید لارسم خو ډیرای د کار لپاره درس لپاره په افغانستان کې ژوند ورته تنگ دی نور یو لار پیدا کوي دی او بهر هم بیا د سیاسي مسایل سره مخ کیږي لکه تاسو ته یادونه وکړه څه کول پکار دی هل لار سره صدیقی صاحب
هل لار حکومت ته پکار دی دا وسنه ځان ته چې اسلامي نړۍ ذمہ داران وای عمری عدالت دعوا کوي دوی ته کار کول پکار دی چې دوی تاسو زمينه باید برابر کړي هدا عقل ځوانانو ته د دې فزای چې دغه واټ ملیون ډالر جب کیا چې دغه پیسې او ځانونه و پټ سوال درې مسلو رمه خزه وکړلې او دغه ځمکې چې غصب کړلې وای خسلا خو موضوع خو بيخي بیل ده دغه حکومت ته کار کول پکار دی چې دوی باید په داسې برنامه باندې کار وکړي چې هدا عقل ځوانان خود ته نه باسي چې د وطن پریدي ورته کډرونه وطن پریدي ځوانان وطن پریدي نو بل راس بداسي چې تا غټول حکومت د ملاکراسي شي کوم مثال درکمو